Radio.
السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغلاست وایم دغه خبري مجله د قادر جلالو په تخنیکی همکاري خبريږي نن یک شنبه د 1390 کال د عقرب 8مه د 2013 کال د نومبر 13مه په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وې د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د هموري چې د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورد د جوړېدل باید د سولې لپاره له هڅو کې د دوی د منځو کولو معنا ونه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوي په خاص روزګان جاغوري او مالستان کې د جګړې له امله 930 بېځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلي او د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه. پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې د مشورې د مشورتي بورد جوړېدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ویل نن یک شنبه د نومبر 13مه په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شد.
اوی پا مگ با خوشحاله شوی وی چی پا دیارل مگ سره پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لڑی با روانوی یقینا چی مگ پا دیارل یو لڑان دیخنی لرو. پیرمن سرابی د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له یو شمېر استادو سره کتلي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي. ارګ وایي په دې مشورتي بورد کې به د څلور د شولیتونو ولسي مشران د مدني ټولنې غړي د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب ولري. حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان جاغوره او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بېځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلي. د دې ادارې په وینا لږ تر لږه 70 نورې کورنۍ بامیان ته په لار دي. اوچا پرون شنبه د نومبر 13مه په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2260 بېځایه شوي کورنۍ د غزنی مرکز ته ورکړه شوې. او چا ویلي دا ارقام د جمعې له ورځې راهیسې راغونډ کړي دي. د ادارې ویلي په مالستان جاغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده. ملګری ملتونه وایي په بامیان غزنی او کابل کې له بېځایه شویو خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده. افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی به د دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي. سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم یې غواړي له ځانه سره وساتي. محمد نبی او راشد خان دریم کال دی چې د آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوره لیګ کې به ولوبېږي. راشد خان په 9 کروڑو هندي روپۍ او محمد نبی په 2 کروڑ هندي روپۍ باندې په 1 کروڑ هندي روپۍ باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډل کې لوبيږي. د کرکټ په اړه یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ یا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام د ټیسټ لوبو جواز هم ترلاسه کړی دی. دغه پریکړه پرون د آسیایي شورا په عمومي اسامبله کې په لاهور کې شوې ده. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان دا وړ د قتل پاړه د پلټونو ګډه کمیټه جوړ کړه. د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 12 خبره شو ویل شوی په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړي توب لري. خو د طاهر خان دا وړ د کورنۍ غړو دا خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین دا وړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې تحقیقات په هغه خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان په کې څوک شامل وي نه به د پاکستان په کې څوک شامل وي. نو دا خلک تحقیقات وکړي نو دنه به رزلټ خامخا راوځي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر طاهر خان دا وړ د اکتوبر په 20 له اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 14 د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت کمیشنو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ خو د سعودي حکومت رد کړی. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
دوی مخته تر اوسه معلومات نه دی را رسیدلی. تر دې غړي مخته ویل شو چې شاهزاده سلمان په دې کې لاس نه درلود. خو به ګورم چې CIA په دې اړه څه راټوي. هغوی بنن معلومات راکړي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی وو. نادرکه شو او روسي د قتل خبر تایید شو. او په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 12 زرګونه کسان د هیواد د پلازمینې پراګ لارو سړکونو ته راوتلی وو. د صدر اعظم اندری بابیس د استعفا غوښتنه کوله. د خلکو د اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 90مې کلیز سره یو ځای پلان شوی وو. دغه وخت په چک سلواکیا کې بخملي انقلاب د 1990 میلادي کال د نومبر 12 پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 14مې راهیسې چې د چک جمهوریت رسنیو د اندری بابیس له زوی اندری سره مرکه خبره کړې، خلک د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندری بابیس د هغه پر لور یو زوی تور لګېدلی چې یوه لسیزه مخکې 2 میلیونه یورو د اروپایي اتحادی له سبسایډي ترلاسه کړی او د ځان په ګټه لګولی. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په ارتباط هر ډول خبرې باید له دوی سره شریک شي.
صحبتهایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
په دا څو ورځو کې په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تون بحثونه کیږي. پرون هم په ولسی جرګه کې په دې اړه بحث شو. ویل شو چې باید امنیتي ځواکونه کلک چمتووالی ولري.
قربانای دفاعي او امنیتي افغانستان از حالت مدافعیت بره حالت تهاجمی را بگیره.
همو رچې د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره کتلی او ژمنه کړې چې روابط به سره ښه کړي. د ژوند رنگونه هم لرو له یو دا وسا سره غکېدلی.
شرکتونه جوړ شوی دي. 50-50% شرکتونه اوس دوا رالیک دی له پاکستان ل نورمال کونه. اوس هغه شخصي افراد او مخکې نور خلکو چې کار کول اوس قانوني بڼه باندې دوا راوړي.
پیغام سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سره کتلي او جزئیات به په کابل کې له دوی سره هم شریک کړي. حبیبي سرابي وویل خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې ده چې زلمی خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو نو سیاسي استازي تر اوسه رسمند د دوی د دوه میکتنې پاړه خبرې نه دي کړې. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطره کابل ته ستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمې ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره له روانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
هغه څه چې موږ ته مهمه ده دا چې کوم خبري چې په قطر یا بل هر ځای کې چې باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. موږ ته د خلیزات لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبري ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبري به ورسره وکړو.
خلیزات آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در رپورتونو پر اساس زلمی خلیلزاد کابل ته تر تک مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. په سیمه کې پیژندل سوي خبریال سمیع الله یوسفزي پرون پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري له خلیلزاد سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي. دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بای او په هیجو موږ غواړو په هیجو چې په کوم قیمت سوله کوو. افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوی په دې پوهیدل زموږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر کریم حلویش تر کتنې وروسته به معلومات شریک کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باید تهاجمي عملی زیات شي. جرګه تاییدوي چې سوله د یو کمزوري دریز له مخې نشي ترلاسه کولی. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالته وویستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي امنیت شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کیدلی نه شي.
از حالت ضعف قطعا به دست نمیآید.
د وویل سوله د کمزوري دریز له لارې لاسته نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالته ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست که ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته له رسېدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو تغوی است. اوس هم فری بظاهر ته افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
فورن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غړنه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچۍ بندر ته لاسرسی د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخته په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه ناخوښ دی. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فارن پالیسي لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې ستې ته ورسېده. افغان سوداګرو د پاکستان له لارې د هند لویو بازارونو ته ورسېدل، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته سوې. سرحدي خنډونه جوړ سول او د تورخم او چمن لارې د افغان سوداګرو پر مخ وتړل سوې. د فارن پالیسي په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسی په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 244 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یو شبکه نېشنل ماګازین کمپنی چې د ښځو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي یو مقاله لیکلې چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د اغوستون منعکس کړی دی. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% ښځې د تی سرطان سره لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره 10% په امریکا کې نوي ده، خو د افغانستان د ښځو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابره ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د ښځو د همدې ناروغۍ د درملنې یوازې یوه څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې دی او په دوهم قطار کې تر ټولو ډیرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکښې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کیږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکښې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نسته، نو ډیری ناروغانې پرته له دې چې حتی نارینه ډاکترانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. هوسم راځو یو مطلب ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري پرون وویل په دې ارقامو سره د ښځو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی، خو د ښځو یو شمېر فعالین وایي لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی او باید ورته جدي پام وشي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د ښځو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د شنبې په ورځ د نومبر 15 یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال وویل په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې، خو په وینا یې دا شمېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګندوي.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1890
مریض کال که کمشمیری چه لخزو چار وزارت رسب شویدی 1865 پیښې دي او 801 دیرشې څېړل شوي، خو دا شمېره د تاوتریخوالي د پیښو کموالی ښیي. خو هغه ولسوالۍ چې د دولت په کنټرول کې نه دي په هغو کې بیا هم تاوتریخوالی کېږي.
هغې دا ونه ویلې چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 3% ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تېري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمنه وه چې څلور نارینه وو لخوا پرې جنسي تېری وشو او له هغه وړاندې یوه 9 کلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تېري او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تېری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن خارا وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړې شي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د دې اړتیا لیدل کېږي چې ښځې باید له اقتصادي پلوه پیاوړې او په خپلو پښو ودرېږي، ځکه ښځې دا مهال ځان بې وزله فکر کوي او په ټولنیزو چارو کې کمه ونډه لري.
له بلې خوا د ښځو د برخې یو شمېر فعالانې وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ اوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. له کل رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، په ټوله سیمه اقتصادي فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې وې. بهرام صالح او روحاني پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2012 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و، خو کولای شي چې دا اندازه په کال کې 6 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې د عراق له ولسمشر سره یې عراق ته د برق او نفتي موادو د صادراتو د زیاتولو او همداراز د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحاني همداراز له عراق سره د تیلو د تصفیه د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایراني محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبیعي ګاز پورې ډېر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح همداراز د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره کتلي او په دې کتنه کې خامنئي له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبي د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله امریکا له ایران سره د موافقې لپاره لشترلژه 12 نوي شرطونه ایښي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوی سیمه ایز سیستم جوړ شي چې عراق او ایران همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د مې میاشت کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالډ ټرمپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وضع کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر سختو سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بېساري ډول محدود شوي او ایرانی ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅېږي.
د
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښت وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې لپاره له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي وویل نن به له ولسمشر اشرف غني سره په دې ارتباط وغږیږي او خپل اندېښنې به ورسره شریکې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان، جاغوره او مالستان کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. سن رایزرز حیدرآباد اعلان کړی چې راشد خان او محمد نبی به د دوی لپاره لوبېږي او کینگز پنجاب هم اعلان کړی دی چې غواړي مجیب الرحمن بیرته په خپل ټیم کې وساتي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلاتونو ګډه کمیټه جوړه کړې. خو د داوړ کورنۍ او پی ټی ایم یا پختون ژغورنې غورزنګ په دغو تحقیقاتو باور نه لري. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ورکړی دی. په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 18 زرګونه کسان د هیواد د پلازمینې پراګ لار او سړکونو ته راوتي وو او د صدر اعظم اندري بابس د استعفا غوښتنه یې کوله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
دا ژوند رنگونه